السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ځاني ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته خیبر پښتونخوا د پاکستان د زنه نور برخو په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. تفسیر او شننې هم به خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زموږ د همکار مجید بابر نورو.
ستړي مشهیرون به د مشال د خبرونو سره ټکی د بنو پولیس او امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار وختي د بنو پوځي چوڼای باندې د بارودونو د ډک ګاډي په واسطه ځانمرګي برید شوه. پیښور های کورټ پریکړه کړې چې افغان وګړو سره واده کوونکي پاکستانی ښځې او د هغوی ماشومان د دوو هیوادونو تابعیت ساتلی شي. د روس د دفاع وزارت ویلي د اوکراین په جنوب ختیځ کې روسي ځواکونو یو کوچنی کلی نیولی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د بنو پولیس او امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار وختي د بنو پوځي چوڼای باندې د بارودونو د ډک ګاډي په واسطه وسلوالو ځانمرګي برید کړی. د چارواکو په خبره په دغه برید کې د شپږو ښځو په شمول اته کسان جوړل شوي. د چارواکو په خبره ځانمرګي بریدګر د چوڼای بیرونی چاردیوارۍ سره نن سهار څخه 15 بجې ګاډي جنګوله. بلخوا د بنو د ځلي روختون ویان نومان خان مشال لیډیو ته ویلي چې په دغو کې درې ښځې په ډزو او نور 15 کسان د چاودنې له وجې د ماتو شوو خيخو لامل جوړل شوي. تر دا مهال پوځي چارواکو سویل نه دي چې د دې برید لامل په چوڼای کې دننه سزانی یا مالی زیان اوریدلی او کنه. په سیمه کې د عیني شاهدینو په وینا د برید نه پس وقفي افسر له سیمې نه د ډزو آوازونه راځي. امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې هوایي سار روان دی. مشال لیډیو ته د حافظ ګلبادر ډلې سره تړلونکي د جیش فرسانی محمد په نامه د یو وسلوالې ډلې لخوا پاستول شوي بیان کې د دې برید ذمہواري منل شوې. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د تیرا د راجګل درې کډوالو لپاره سباندې 1,500,950,000,000 روپۍ منظوري ورکړې. د جولای په 14 نیټه مشال ریډیو ته پاستول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیسې د قدرتي افتونو پر وخت د نظم د صوبایي ادارې پی ډی ایم ته ورکړې. خبر پاڼه لیکي چې په دې فند کې به خوښ شپږ زره 1,450 کورنیو ته خیمې، خوراکي او غیر خوراکي شیان ورکړل شي. د خیبر ضلع نه په قومي اسمبلی کې غړي اقبال افریدي مشال ریډیو ته د دې پیسو په اړه وویل.
551.900 میلیون فنڈ چې کوم دی دا صوبائی حکومت ریلیز کړو. علی امین گنڈا پور صاحب چې هغه په پوری توګه باندې د دې نوټس واخیستو په بل ورځ دا فنڈ جاری کړو. په دې کې خیمه، په دې کې دا غوی چې څومره ضرورتونه دي دا هغه به پکې پوره کیږي.
بلخوا د تیرا راجګل د کډوالو د کمیټې مشر فیض الله جان کوکی خیل وایي چې دا فند ناکافي دی او په کار ده یو بل پیکج هم منظور کړل شي. د تیرا راجګل نه په 2013 میلادي کال کې خوښه 40 کورنۍ به کور شوي وي او په جمرود کې خپل خپلوانو کراو یا هم په کچه کورونو کې ډیره شوي دي. د نوخار پولیس وایي چې د هغه ضلع پاکبرپور سیمه کې 13 د جولای په 14 نامعلوم وسلوالو یو خبریال حسن زیب په ډزو وجلی. پولیس وایي چې د حسن زیب د وجنې مقدمه د هغه د ورور انور زیب په مدیت کې درج کړې ده. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی د اف آی آر لمخه د حسن زیب ورور انور زیب پاکبرپور تانه کې درج کړی راپورټ کې ویلي چې هغه او حسن زیب د جولای په 14 مازیګر اکبرپور سیمه کې په خپل ذاتی ګاډي کې روان وو چې دوه نامعلومه موټرسایکل سپرو په حسن زیب ډزې وکړې او هغه وو. پولیس وای چې برید کوونکی له پیښې د ځای تښتېدلې دي خو پلټنې پیل کړې دي. بلخوا انور زیب وای چې د کورنۍ یې هیڅ چا سره ذاتی دښمنی نشته. حسن زیب پیښور کې د اردو ژبې آج ورسپانې سره کار کولو. تر دا مهال د حسن زیب د وجنې ذمہواري چا نه ده منلې. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. پیښور های کورټ پریکړه کړې چې افغان وګړو سره واده کوونکي پاکستانی ښځې او د هغوی ماشومان د دوو هیوادونو تابعیت ساتلی شي. د جولای په 14 په قاضي سید ارشد علي او قاضي وقار احمد مشتمل بینچ د افغان او پاکستانی وګړو لخوا دایر کړل شوو 95 درخواستونو فیصله اورولې ده. فیصله کې ویل شوی چې د 28 کالونو کم عمر هغه ځوانان چې د پاکستانی مور یا پلار کره پیدا شوي هغوی د دوه هیوادونو تابعیت ساتلی شي. د دغه کورنیو وکیل سیف الله محب کاکا خیل د جولای په 14 مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
د جان دا فیصله ورکړه چې یو زنانه چې کوم پاکستانی ده هغه دوه شهید ساتلی شي او د 21 سال نه چې نو کم ماشومان چې نو هغه هم دوه شهید ساتلی شي او چې کوم کسان افغان ماجر کارډ اغېست دي او هغه پاکستانی دي هغه وي د پاره چې نو وي چې تاسو لپاره تاسو باندې لپاره وزارت داخله چې نو تاسو سره هیلپ وکړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار تر مخه دا مهال پاکستان کې 1,00,000 زیات رجسټرډ افغان کډوال موجود دي. وروستۍ خبر دا چې د روس د دفاع وزارت ویلي د اوکراین په جنوب ختیځ کې روسي ځواکونو یو کوچنی کلی نیولی. دا یو مخ پر زیاتېدونکی پرمختګ دی چې د اوکراین د پوځیانو پر وړاندې د روسي ځواکونو د پراخو پرمختګونو څرګندونه کوي. اوکراینی چارواکو د جولای په 14 د روس د دې دعوې په اړه په سمدستي توګه څه نه دي ویلي چې ګوندې روسي ځواکونو یورزین کلی نیولی چې د دونیتسک ښار په لویدیځ کې د موکریالی سیند په اوږدو کې د 1,00,000 میشتو ځایونو څخه دی. دا پرمختګ د شاوخوا 1,200 کیلومتره د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې یو له هغو ځایونو څخه و چې اوکراینی ځواکونه د روسي ځواکونو د شاته کولو لپاره په هڅو کې دي. دا مهال تر ټولو سخته جګړه د دونیتسک په شمال کې د پخواني کان کیندنې ښار تورتسک او چاسیویار ته څیرمه روانه ده. د مشال د خبرونو پای.
خبرین هم د مجید بابر ناوری دل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې بوره نن په بنو چاونې ځانمرګي برید شوې ده. تازه حال بدر کو د خیبر پختونخوا حکومت د تیرا راجګل کډوالو لپاره د نورو مرستو منصوري ورکړې ده. خو د سیمې اوسیدونکو وایي
پدې کې چې کومه زموږ تباہی شوه او کومه بربادي شوه دا چاغا کخيري بحال کو خو چې پدې کې هیڅ قسم دوکا و نشي چاغا پند چې صرف زبانی وي او زموږ علاقو ته لاړ نشي.
د جنوبي وزیرستان د بره ضلع اوسیدونکي د نورو سهولتونو ترڅنګ د انټرنیټ د نشتوالي شکایت کوي. خو له سیمې څخه د قومي اسمبلی غړي زبیر وزیر وایي په ګرمۍ کې اکثر خلک سیندونو ته مخه کړي. خو د سوات اوسیدونکي عبدالرشید وایي چې د جولای په 8 مېزوي په سیند کې ډوب شوی دی، نو باید خلک له احتیاط کار واخلي.
زه د عوامو ته هم دغه وایم چې خپل بچی دې سیند غاړې ته نه پرېږدي، څنګه چې زما سره شو دسې دی بل سره ونه شي. دا ډېر یو سخت درد دی، هر سړي ته محسوس نه شي لکه ماته چې څنګه محسوس شوی دی.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر په خبرونو کې به هم تاثر دلی وی چنن په بنو چاونې باندې بریت شوی دی. دا وخت موږ سره زم همکار عمر وزیر په ټلیفون دی. عمر وزیر کا معلومات را ترا کې چا یا دغلت چارواکي سو وایي دا بریت شوی دی. تاسو ویلی وخت چې دا یو ځان مرګ بریت وو، نو اوس پکې مرګ شو بل چې دا هغه سمره داسې تفصيلات دي.
مننه انیسا، بالکل په بنو چاونې چې کومه ده د فوجیانو چې کوم کینټ ورته وای په دې باندې سهار وختي د امنیتی چارواکو د پولیسو په وینا ځانمرګ بریت شوی دی. د بارودو ډک گاډي د دوی په وینا د چاونې گیټ سره نږدې دلته د چاونې چې کوم دیوال ته هغه ته ورولې دي چې په هغه کې د دوی په وینا چې بیا دغه د بارودو ډک گاډي وو بلاره په کې جوړ کړي ده. هغه نه پس دوی وای چې وسلوال بیا کینټ ته چاونې ته دننه تلی دي. تر اوسه هم انیسا په دغه کینټ یا د چاونې نه د ډزو آوازونه راځي. وخت په وخت دغلته لوګي خېږي، د چاودنو آوازونه هم راځي، د ډزو آوازونه هم راځي. د سحر نه دغلته دغه ډزې لا پیل دي یا لګیا دي. تر اوسه پورې چې کوم معلومات دي د امنیتی چارواکو په وینا دوی وایي چې په دې کې 8 فوجیان هغه ژوبل شوي دي، یو عسکر چې دی هغه وژل شوی دی، 8 نور چې کوم عام خلک دي هغه هم په دې کې ژوبل شوي دي. په 8 ژوبلو کې شپږ مېرمنې یا خزینه هم شاملې دي. درې خزینه په هغه کې داسې دي چې هغه په مرمۍ باندې چې کوم دي دوی وایي چې هغه لګېدلې دي. نو دا تر اوسه پورې دغه معلومات د مرګ ژوبلې دي. خو په دې کې اندېښنه ده ځنې امنیتی چارواکي بیا دغه شمیر ډېر زیات ښایي په دې کې د عسکرو د ژوبلېدو. خو تر اوسه پورې هغه پوره تایید شوی نه دي. مشال ریډیو ته چې کوم تایید شوی راپورونه دي، نو هغه دوی دا وایي چې تر اوسه پورې 8 چې کوم دي پکې ژوبل دي، امنیتی عسکر یو وژل شوی دی، او 8 ولسی وګړي چې کوم دي هغه ژوبل دي. درې دوی وایي چې وسلوال په دې کې درې وسلوال هم دوی وایي چې وژل شوی دي، یو ځانمرګ بریدګر او درې نور. او دوی دا وایي اس پی آر د فوج چې کومه مطبوعاتي څنګه ده هغه هم اوس چې کوم بیان ورکړی دی رسنیو ته، په هغه کې دوی وایي چې دغه وسلوال چې کله دننه تللی دي دوی لویه حمله وه خو هغه یې ناکامه کړې ده. یو کونه ته یې سر کړی دي چې په هغې باندې دوی وایي چې ډزې لګیا دي. درې وسلوال یې وژلې دي. جی انیسا
عمر تاسو خبر وکړل چې پدې کې خزي هم زخمیان شوې دي، نو کدی بارہ کې راته هم تفصیل راکې چې څنګه خزي د غلطه د بریډ لاندې راغلي.
اتولسی وګړي پدې کې ژوبل شوې دي چې پاغې کې شپږ مېرمنې هم بالکل شامل دي. دا چې کم بریډ وو شو غنه پز دزې پیل شوې، او دا چاونې چې کم ده د بنو بازار سره بالکل د بنو بازار په یب سایډ باندې دا ودلته کورونا دی ودانې دی بازار دی، نو دغلته دغه یو یوزی درې مېرمنې داسې وي چې هغه روختون ته روانې وي، نو په لاره کې چې کله دا ډزې پیل شوې دي نو د مېرمنې ښکار شوې دي درې په یو ګاډي کې، هغه زخمیان شوې دي لګېدلې دي. نر مېرمنې چې کمې دي د بقایا هغه په کورونو کې په یوزی بل دي دغه شیشې چې پروتې دي ځای په ځای پاغې کې ژوبلې شوې دي. داسې دوه کسان نور هم په هغه د کورونو د نږدې ودانیو کې ژوبل شوې دي چې دغه چتونه یا ځای په ځای شیشې او دا را پروتې دي. درې البته مېرمنې داسې دي چې هغه د مرمۍ ښکار شوې دي چې دغه دوران کله ډزې پیل شوې او دغه وختي و خو روختون ته دا دوی وایي چې روانې وي چې په لاره کې بیا د ډزې ښکار شوې.
سیده او عمر بصیر د پیښې ذمہواري چا منلې ده؟
بالکل د پیخ زموري د حافظ ګلبادر وسلواله ډلې سره تړاو لرونکي ډله چې کوم جیشه فرسان محمد ځان ته وایي د دې ویا نصرت الله وزیرستاني هغه رسنیو ته خپل لیکستول دی او د دې ذمہداري منلې ده.
سمه د ډېر معلوم ډېر مننه عمر وزیر د معلوماتو راکول او خپل ډېر خیال ساتي مننه. اوریدونکو تاسو زم د همکار عمر وزیر نه اوریدل چې نن په بنو چاونه ځانمرګي برید شوه دي. چارواکي وایي چې په دې پیښه کې درې وسلوال وژل شوي، دغه سه شپاړس تنه چې پکې اته پوځیان او اته عام خلک یادیږي هغه زخمیان شوي دي او یو پوځي پکې وژل شوی دی. مشال ریډیو د اوریدونکو ورسو وسته یو بل رپورټ طرف ته د جولای په 14 مشال ریډیو ته په استبل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت د تیرا راجګل کډوالو لپاره سباندې 1500 ملیون فند منصوري ورکړی دا، او دا به د دوی د ستنېدو په عمل او بیا بحاله کارونو خرچ کیږي. د تیرا راجګل کډوالو د کمیټې یو مشر ویلي دي چې الته په تیرو جګړو کې د دوی ډیر تاوانونه شوي دي او په کار ده د دې فنډ نه علاوه ورته یو بل مالی پیکیج هم منصور کړل شي. د خیبر انتظامی چارواکي بیا وایي چې تیرا راجګل نه په 2013 کال کې په سرګونه کورنۍ جمرو تا کړه شوې چې په دې کې زیاتره کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ستنې شوې او سباندې شپږ زره لا هم پاتې دي. په دې اړه نور حال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبای حکومت لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د تیرا راجګال درې کډوالو لپاره سباندې 1,515.9 میلیون روپو منظوري ورکړل شوی، او د قدرتي افتونو په وخت د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ته دا روپۍ جاری کړي. خبر پاڼه لیکي چې په دې فنډ کې به خواوشا 6,455 کورنیو ته خیمه خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړل شي. د خیبر ضلع د کمی اسمبلی غړي اقبال پردي مشال ریډیو ته وویل چې دې فنډ نه به د کوکی خیلو د تیرا راجګال درې کډوالو یو شمیر ضرورتونه پوره شي.
551.9 میلیون فنڈ چکندے دا صوبائی حکومت ریلیز کرو. علی امین گنٹا پور سیب چیاگوی پا پوری توگا باندے دا دے نوٹس واخستو پا بلو رزی دا فنڈ جاری کرو. پدے کی خیمے پدے کی دا گوی چی سمرا چی ضرورتون دی دا غبا پا کی پورا کی گی. پدے سلسلہ کے بازی بتایا گوی سر میٹنگ کی گی او پدے کی با موگ انشاءاللہ کوشش کرو چی پاگا زینو کی یاد دی چکم مغا دا واپسی کم 25,000 یا 35,000 روپے ریٹرن پیکج دے چی دا ٹولی دوی ته ملوشي. دا من د پاره د علاقې نه راوتي وو او تر اوسه پورې د جلاوطنۍ او د پدې سختو پدې کړمو کې وخت تیر کړو، نو دا بالکل د دې وخت ډېر غټ تاوونو د مرستې حقدار دي.
د تیرا راجګال کډوالو د کمیټې مشر فیض الله جان کوکی خیل وویل چې دا فنډ ناکافي دی او پکار ده د سره یو بل پیکیج منظوري هم ورکړل شي او دا فنډونه په شفافه طریقه باندې خرج شي چې کوم ډول درغلی پکې ونشي.
چې فوري طور باندې دا پیسې خو اسیم دي چې موږ ته د نور د لوی بجټ اعلانو کی او سپیشل پیکج راکی چې زمونږ د تیرا آباد کو او پته کې چې کومه زمونږ تباہی شوی او کومه بربادی شوی دا چې هغه کخیری بحال کو. خو چې په دې کې هیڅ قسم داسې غلط کار یا دوکا و نشی کہ آغا پند سے صرف زبانی وی او زمونگ علاقو تا لار نشی. مزدتا پا ذریعہ دا خواست کن چھ میرا بانی دا ہوکی زمونگ دا آغا چھ کم پیسے مونگ تا راکڑے شوی چھ دار زمونگ علاقے تا منتقل کرے شی چھ زمونگ پا علاقہ باندے پا آباد کارے او پا نقصان پا ازالہ باندے فوری طور باندے او لگی گی.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د تیرا راجګال نه په 2013 کې خو او شاشل زره کورنۍ به کور شوی وي او په جمرود کې خپل خپلوانو کړه او یا هم په کچا کورونو کې ډیر شوی وي. دوی وای د دې کډوالو درې برخې خلک خپل کلیو ته ستانه کړي او دغه سبان دې شپږ زره کورنۍ ستنېدو عمل هم روان دی. تیرا راجګال دره د جمرود بازار نه په خواوشه 100 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې پولی تیرا میدان او رګزو کورمی او د افغانستان نګرار ولایت سره لګیدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر د برا جنوبی وزیرستان ضلع اسیدن کی حکومت نہ پسیما کے د بند کرل شوی انٹرنیٹ بحال و لوگتنا کوی د جولائی پسور لسما د پختون شورن غورزنگ سر روغ اسیمی او مشر شیرزادہ مسید مشال ریڈیو تا ویلی دی چی پسیلا کی د تیر یو کال لائسی د انٹرنیٹ بندی دو لبا چی خلق او پسانگڑی تو گست کون کی او کاروباریان لا مشکلات سر مخ شوی دی. آلتا د جنوبی وزیرستان نہ د قومی اسمبلی غڑی زبیر وزیر بیا مشال ریڈیو تا ویلی چې په دې اړه د پاکستان د مخابراتي ادارې یا پی ټی آی چارواکو سره لیدلی وو او هغوی ورسره د انټرنیټ بحالولو لړ کې ژمنه کړې وه. نور تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي د حکومت نه د سیمې بند کړای شوی انټرنیټ بحال کول غوښتنه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغ سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي چې په ضلع کښې یې د تېر یو کال راهیسې انټرنیټ سهولت بندش په وجه د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی.
کای مولای خان سروی پدا علاقہ شه د یو کول نا مسلسل 3G 4G هم باندې دغه علاقې تر وسه پورې د دغه نه محروم دي. او میزه د خپل ان ټی ای اصف خان مسید او ورسره ام ان ای زبیر وزیر د دلتا موجوده چې کیم آی جی ایف کی دای او د ګلی انتظامیا ډی سی دغه نه مطالبه کوي چې تو سه دغه مشتا چې کیم سیستم دی د 3G 4G او ورسره بی ایس ایل دا په حال کې سویل چې وخلق ته ضروریات دي وخلق ته مشکلات دي.
د ماکین سیمې اوسیدونکی شریار مسید ویایي چې په سویلي وزیرستان پر ضلع کښې د امن حالات د خیبر پښتونخوا نورې ضلعو نه ښه دي، خو بیا هم حکومت د ضلع خلکې د پوره د انټرنیټ سهولت بند کړی دی.
بچون دی بچے دی دے آن لائن ایجوکیشن نہ محروم دی دے انٹرنیٹ دے بندش پوا جا چونکہ داخل کے تا خاص کر آج کی ماں کاروباری طبقہ دو ورسرا ورسرا اسٹوڈینٹس دی چھ دے گھر میں دے وجہ نہ علاقہ تا ردری می بدا والا سرا گورنمنٹ تا پچار بو چھ دے دے خال کے دا تکلیفی نہ تا وقسی ترچو پورا چھ دے امن و امان خبر دو نو ویس خو زدائی آئیں چھ دے مسید ایریا پکیم ایریا کھے چھ انٹرنیٹ سہولیات دی خیبر پختونخوا کے دمو پر خیال پر اوا ناتا علاقہ پرام نادو.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د انټرنیټ سهولت بحال کول غوښتنه د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر مخې تکشه شوه. هغوی وویل
د مو د پی چې چیرمن سره میټینګ شوی و په دا کې ما 14 ټاور نوی ور کړی دي او په دا ځړې چې کوم ویک سیګنال دي دا غوا د سره کړی و چې دوی تاسو سره چې کوم فور جو په ټوله باندې وي نو ویني سره دا د مارن چټې چې خط چې زو د برا د دې نه فیډ بک خو له ما مو دي سر دا چې کوم وی د خپل یو دې مرته یا غو سره کلی چې کې تیراوي هغه ته د جزات راس کړی دی او و چې دا ته قصد دې سر درکو
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې حکومتي چارواکي دا د ضلع خلک سہولت د پورا د 3G 4G انټرنیټ سہولت بحال کولې د پورا دا زر ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو عمر سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د سواد په فزاګټ کې یو ځای 13 کلن الک د جولای په 8 نیټه او بوړې د خطر دی د مې مړې نه دی مندل شوی. ځای ولس او د ریسکیو ادارې چارواکي د مړې په لټون کې دي. دغه اداره وایي چې په تیرو 2 میاشتو کې 22 تنه په سواد سیند کې ډوب شوي دي چې پکې سیلانیان او ښځې هم شامل دي. بل خو ځینې انتظامی ویلي دي چې په سیند کې په لامبو بندیز دي او دغه یو سلسلور سلوختمه لګولې ده، خو بیا هم ځایی ځوانان او بهرني سیلانیان د سوات سیند او بوغاړې له نږدې ورسي او د بی احتیاطۍ له وجې د حادثو ښکار شي. په دې اړه نور حال نیاز احمد خان را کوي.
د سوات پیزاګټ سیند په غاړه ګڼ شمېر ځایي اوسیدونکو سره عبدالرشید هم ولاړ دی چې زلمی زوی د جولای په 8 نیټه سیند کې ډوب شوی او تر دې دمه لا درکه دی. د زلمی پلار وایي چې بهر هیواد کې مسافري کوي. د زوی په مرګ کور ته راغلی خو د زوی مړی وته تر دې دمه نه دی میلاو.
زه د عوامو د همدغه یم چې خپل بچی دې سیند غاړې ته نه پرېږدي او د څوک چې ځوانان لکان دي هغه ته هم دا پیغام ورکوم چې هغه هم د سیند غاړې نه راځي، څنګه چې زما سره شو دسې دی بل تر ونه شي. دا ډېر یو سخت درد دی، هر سړي ته محسوس نشي دغه ماته چې څنګه محسوس شوی دی. بل زه دا اوس چې کومه شوې واقع شوې ده، خو زه د خپل د حکومت نه هم په دې ګیلمن یم چې 15 شپږم ورځ زما د بچي زه خپل کور ته نه یم تللی. څوک چې راشي دلته کې 2 ګنټو له شیول راولي، بس یو 2 ګنټې کار وکړي بیا په مخه تللی. بیا زه هغه نه یم، زه بیا ناست یم بلې ورځې ته، بله ورځ مازیګر راشي 2 ګنټې کار وکړي بیا هغه هم تللی.
د سوات ریسکیو یو دوه دوه ادارې ترجمان وایي چې سخت کال مئی جون او جولای کې بیلابیلو سیمو کې د یادې پیښې علاوه 2 دشتنان سین وجري چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د تازه پیښې مړې لټون کوونکو ټیم غړی عصمت علي وایي چې د سین اوبه تیزی دي او لوی هم دی، ځکه ورته مړې راوستو کې مشکلات دي.
د اوبه تیزی لهرونه زیاتې نو بیا د جالو په ذریعہ باندې خپل سر شروع کو. نو اکثر به داسې چې په ټایم باندې وشي، سدسې چې په سبا له وشي، ولې چې دا لوی سین دی لکه داسې صدقه نه دی چې 1 کیلومتر یا 2 کیلومتره نه دی، دا په 100 کیلومتره دی. په دې کې زیاتره چې راځي نو زیات یا داسې میلمانه راشي.
د سین نه پورې اړخته د تاثیر قبر ډیری کړي 50 کلن محمد هلال چې رضاکارانه د سین نه متاثره خلق راوباسي وایي چې تیرو 2 میاشتو کې د سین نه لس مړي راوستي. په لسګونو خلق د سین د وړو نه بچ کړي. دی وایي چې سین غاړو ته د سیل لپاره راتلونکي د بی احتیاطۍ له وجې داسې پیښو سره مخ شي.
دا زمونږ د ډېرې بی احتیاطۍ د وجې نه او زمونږ خلک چې د بهر نه شي یا کړه ډېر ځایي خلک دي خپلې زنانه ماشومانه نه وباسي او د دې بی احتیاطۍ د وجې نه زه چې چاته ویم ملک دی لر شي نو بیا چې خبر شم نو اقا ځینې هغه وړوکی راوړی یا هغه لوی راوړی. په کار دا ده چې مونږ خپلو بچو له تربیت ورکړو، لکه مونږ د مرګ ځای لرو دا ځای د سیل ځای دی. په کار دا نه ده چې یاره مونږ د دې نه لږ لرې کینو، بیا را روانو میلمنو له دا په کار ده، کوم چې زمونږ د بهر نه میلمانه دي هغو له دا په کار ده چې دا سیند ډېر زیات خطرناک دی. اوبه یخه ده، اوس ما له هم یخنی کې ور نور څومره ګرم دی خو اوبه دومره یخه ده. بل دا ځینې ټولې وټیری شګری دی سیلاب نه وروسته زمونږ سیند ډېر روان شوی دی. نو دلته ډېر زیات احتیاط پکار دی چې کله راشي د سیند نه لرې کینی او لامبې دینو.
پیزاګټ کې دا وخت د تل لسکلن زلمی د مړی لټون لپاره سرکاري ادارو بشمول ضلع انتظامی غړي هم لټون کوي. د سیند په غاړه د کار روای جاج اغستون کې د سوات نه د قومي اسمبلی غړی ډاکټر امجد علی په دا غاړه مشال لیډو ته وایي
کار دې چې په دې کې د یو کس ډوبېدل او بیا په دې کې پاتې کېدل مات دې نخ کړ ځکه چې زه د اوبو د رفتار ګورم کېدی شي دې نه وستلې. دا صرف د دې لپاره چې خاندان موږ په هر طریق باندې مطمئن کو دا زمونږ د ټولو په شریکه باندې غم دی زمونږ د ټولو په شریکه باندې څنګه چې پاغو باندې تیریږي هم دغه شان په موږ باندې تیریږي څنګه چې هغه پکې انوال دي دغه شان موږ انوال یو.
د سوات ضلع انتظامیه وایي چې هر کال په سیند کې په لمبلو میان نیولو بندیز لګوي. احتیاط لپاره سیلانیانو او ځایي خلکو ته معلوماتي کتابچې هم ورکوي خو بیا هم د بده مرغه داسې پیښې مخې ته راځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ. په خبر های کورټ ویلی دی چې افغان وګړو سره واده کوونکی پاکستانی خسی د دوو هوادونو تابعیت حقدار دی. د جولای په 14مه په جسټس د جولای په 14مه جسټس سید ارشد علی او جسټس وقار احمد باندې مشتمل بنچ د افغان او پاکستانی وګړو لخوا دایر کړل شوی 95 درخواستونو فیصله واوروله. فیصله کې ویلی شوی دی چې 20 کلونو نه کم عمره هغه ځوانان چې د پاکستانی مور یا پلار کر پیدا شوی دی غي یوشت کلونو عمر پوری د دواو هوادونو تابعیت ساتل شي. نور حال خالدا نیاز راکوي.
بنچ دا نادره هغه عمل هم غیر قانوني ګرځولې دي چې تر مخه د پاکستانی خزو شناختی کارډونه په دې وجه بلاک شوي دي چې د دوی نامي افغان سټیزن کارډ او پروف اف رجستریشن ریکارډ کې شامل وي. دیو جوانی یوش کلونو کم عمره کسانو ته فارم بي هم نور کول کېدل. د درخواست کوونکو وکیل سیف الله محب کاکا خیل مشال ریډیو سره خبرو کې وویل کله بچی دغه کسان نادرا تلاړل نو هلته به د ستونزو سره مخ کېدل. د کومې نفس چې دوی په خبر های کورټ کې کیس وکړو او عدالت د دوی حق کې فیصله وکړه.
جان دا فیصله ورکړه چې فریوز نانا چې کوم پاکستانی دا هغه دوه شهید ساتلې شي او د 21 سال نه کم ماشومان چې نو هغه هم دو شهید ساتلی شي او چې کوم کسان افغان ماجر کارډ اغېستې دي او هغه پاکستانی دي نو دا هغوی دپاره چې نو تاسو د به دا ماجر کارډ چې دا کینسل کی او تاسو به دې دپاره وزارت داخله چې نو تاسو سره هیلپ وکړي.
د کډوالو دپاره د ملګري ملتونو ادارې UNHCR تر مخه دا وخت پاکستان کې 14 لکه نه زیات رجسټرډ افغان کډوال موجود دي. د غیر رجسٹرڈ افغان کډوالو شمیرا د رجسٹر شو نه زیاته خودلی شي. بلړختہ کوهات کی جن کون کی افغان ځوان شمس مشال ریډیو طویل دی چې دا فیصله د پاکستانی خزو حق کی شویدا کوم چې افغان سړو سره ودو نکړی دی. دی وای چې هغه افغان وګړو چې پاکستانی خزو سره ودو نکړی دی هغوی ته هم اسانۍ ورکول پکار دی.
موږ به وایو چې چینج په هغه کې راتلی شي چې کله د پاکستانی جنې سره واده وکړي دا هم پی وار کارډ ولري یا ونه لري دا غټ ایشو نه ده. غټ کوشن دا دی چې افغاني سړی چې پاکستانی جنې سره واده وکړي هغه افغاني سړی ته پاکستان نیشنلټی ورکوي که نه ورکوي. بیا که نیشنلټی ورته ورکي یا ورنه کی ورته هغې نه وروسته دا آیا په دې خپل په جاب کې ځان ته ځای پیدا کولی شي یا مثال خبره په نور داسې سیټ اپ بزنس دا انهانس کولای شي په افغان آی ډی کارډ باندې کې نشي کولای.
لدی وړاندې کال 2022 کې اسلام آباد های کورټ داخله وزارت ته حکم کړو چې پاکستان کې پیدا شوی غیر ملکی تنانو ته د پاکستان شهریت ورکولو د فار دی اقدامات وکړي. عدالت د دې اقداماتو حکم د یو افغان کډوال لخوا جمع کړی شوی درخواست باندې کړو. خالد انیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکړی او تبصری پی وکړئ. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې د مجید بابر نه بلند خبرونه واورو.
د بنو پولیسو او امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار وختي د بنو پودي چوڼي باندې د باروتونو د ډک ګاډي په واسطه وسلوالو ځان برګي بریټ کړی. چارواکو په خبره په دغه بریټ کې د ابتدایي معلوماتو تر مخه د شپږو خودو په شمول اته کسان جوړ شوي. مشال ریډیو ته د حافظ ګلبادر ډلې سره تړاو لرونکي د جیش فرسان محمد په نوم د یوې وسلوالې ډلې لخوا په یو واستول شوي بیان کې د بریټ ذمہواري منل شوې. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د تیرا د راجګل درې کډوالو لپاره سه باندې 1.9 ملیون روپے منظوری ورکړي. د جولای په 14 نیټه مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا پیسې د قدرتي افتونو پر وخت د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ته ورکړي. خبر پاڼه لیکي چې په دې فند کې به خوشا شپږ زره 1455 کورنیو ته خیمه خوراکي او غیر خوراکي شیان ورکړل شي. د تیرا راجګل نه په 2013 کال کې دا کورنۍ به پوره شوې وي. د نو خار پولیس وایي چې د هغه ضلع پاک برکور سیمه کې تیر ورځ د جولای په 14 نامعلوم وسلوالو یو خبریال حسن زیب په ډزو وجلی. پولیس وایي چې د حسن زیب د وجنې مقدمه د هغه د ورور انور ریب په مدیت کې درج کړې ده. پولیس وایي چې برید کوونکي له پیښې د ځای تښتېدلي خو پلټنې پیل کړي. د حسن زیب د وجنې ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. د سواد د ریسکیو یو دوه اداره وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې 2 تنان په سواد سیمه کې ډوب شوي چې پکې سیلانیان او ښځې هم شامل دي. په خبر هاي کورټ پریکړه کړې چې افغان وګړو سره واده کوونکې پاکستانی ښځې او د هغوی ماشومان د دوه هیوادونو تابعیت ساتلې شي. د جولای په 14 په قاضي سید ارشد علي او قاضي وقار احمد مشتمل بنچ د افغان او پاکستانی وګړو لخوا دایر کړل شو 15 درخواستونو باندې دا فیصله ورکړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار تر مخه دا مهال پاکستان کې 14,00,000 زیات رجسټرډ افغان کډوال موجود دي. د روس د دفاع وزارت ویلي د اوکراین په جنوب ختیځ کې روسي ځواکونو یو کوچنی کلی نیولی دی، خو اوکراینی چارواکو تر دا مهال د روس د دې دعوې په اړه په سمدستي توګه څه نه دي ویلي.
اوریدونکو خبرونه د مجید بابر نه واورېدل. ورسو وسته یو رپورټ طرف ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې استعفا به ورکړي خو فشار به قبول نه کړي. شهباز شریف تیره جمعه په اسلام آباد کې د ایف بی آر چارواکو سره د ټیکس نظام ښه کولو په اړه په یو غونډه کې دا خبرې کړې دي. دا چې وزیر اعظم د دې بیان په اړه شنن کې څه نظر لري او په ځانګړې توګه په داسې وخت کې چې د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان تحریک انصاف ګوند ته مخصوص څوکۍ هم ورکړې دي او د یاد ګوند مشر عمران خان ته د نورو عدالتونو لخوا په زیاتره کیسونو کې ضمانت هم ورکړل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا سیاسي چارو پوهانو او شنونکو په وینا 1300 راسي د پاکستانی عدالتونو ځنې پریکړې د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف او د دوی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په حق کې راغلي. په کم چې د پاکستان مسلم لیگ مرکز کې اتحادي حکومت او د دوی مشران خوشاله نه ښکاري او 13 ورځ د مخصوص څوکو په پریکړه هم دوی ناخوښي څرګنده کړې ده. دا چې وزیر اعظم شهباز شریف د کم داسې فشار خبره کوي او د استعفا خبره سمانه لري، نو په اسلام آباد کې شنونکو عبدالهادي معیار وایي چې ښکار دا سه چې عدالتونو لخوا په حکومت فشار سیوا شوی دی، ځکه د عمران خان په یو شمېر مقدمو کې یا ضمانتونه شوی او یا د بری کېدو احکامات جاری شوی.
موجوده وخت کې شهباز شریف یا د هغه حکومت ته د فوج لخوا څه خطر خو نشته. البته د عدلیې تیرو فیصلو هم دا خودلې ده چې حکومت ته د عدلیې د طرفه یو مسلسل ګواخ موجود دی. اصل کې حکومت د عدالتي اصلاحاتو په قانون کې د ترمیم منسوبه لري. دغه منصوبه باندې کې چیف جسټس قاضی فائز عیسی او زنی نور ججان خوشاله دي، خو را روان چیف جسټس منصور علی شاه او څه ججان ناراضا هم دي. خو بل لوري ته که موږ وګورو نو دا وخت کې حکومت او فوج په یو پیج دی، نو ځکه شهباز شریف سره هیڅ خطر نشته او هغه وایي چې زه به د دې فشار مقابله کوم.
په سیاسي چارو نظر لرونکي پېښور کې شنونکي او خبریال محمود جان بابر وایي وزیر اعظم شهباز شریف په دې خبره کې د پاکستان ځینې ادارو ته پټ او ښکاره پیغامونه ورکول غواړي.
یو سیاسي ګروپ چې کمی نو هغه سره همیشه په پاکستان کې د اسټبلیشمنت یعنی د فوج د خلکو لاس امدادي او ورسره د ججانو هم وي او نور ادارو هم وي او چې کوم حکومت نه بهر وي نو هغه سره هم وي. نو دا دوه درې فیصلې چې د عمران خان دی په حق کې راغی نو زما په خیال باندې دا خیال دی چې دوی باندې پرشر اچول کېږي او دی یوازې دوی ته میسج نه ورکوي، دی هغوی ته هم میسج ورکوي چا چې دوی باندې حکومت جوړ کړی دی چا دوی راوستي دي چې په هغې کې هم د اسټبلیشمنټ یو غټه حصه ده. په دې وخت کې چې زه خو ناست یم خو که ما باندې دباو راغو نو زه دباو کې نه راځم، هغوی ته هم خپل پیغامونه ورکوي. نو دی کې ډېر پټې ښکارم دا ټولې خبرې دی چې دوی یو پیغام چې دواړه اړخونه ته میسج ورکوي.
دا وزیر اعظم د استعفا دا بیان په داسې وخت کې راغلی چې دغه بیان نه یو ورځ وړاندې پاکستان تحریک انصاف ته سپریم کورټ د مخصوص څوکو ورکولو پریکړه هم وکړه او دغه پریکړه کې عدالت د پاکستان تحریک انصاف د پارلیماني ګوند حیثیت هم پرځای کړو او له هغې پس د یاد ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه کورودانې ته یو مقامي عدالت غیر قانوني نکاح کیس کې بری ورکړو او د دوی د خوشې کولو امر یې هم وکړ. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لیڈی اور عید ان کو تاثر ہے دا پاکستان د بشری حقوق خپلوا کمیشن داغ قانون پرسد عدالت تا دا تللو ویلی دی چی دا جولائی پنہما دا ہے واد حکومت دا یو نوٹیفیکیشن للار استخباراتی دار آئیس آئی تا اجازہ ورکڑا چی دا خلکو ٹیلیفون کالونا ریکارڈ کولیشی. کمیشن وائی چی دا قانون دا بنیادی انسانی حقوق سرا پٹا کر کے دیو باید دا حکم نامہ واپس واغستل شی. بلخوا خبریالانو قانون پوہانو ہم پا دے قانون اندخنی خبولی دی. نور تفصیل مجید بابر راکوی.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي چې د وفاقي حکومت لخوا د پوځي استخباراتي ادارې آیس آی ته د ټلیفون کالونو د ریکارډ کولو د اجازه ورکولو د پریکړې پر ضد به عدالت ته ځي. د جولای په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن وایس چیرمن اکبر خان لالا وویل چې دا قانون د بنیادي انساني حقوقو پر ضد دی نو ځکه یې پر ضد عدالت ته ځي.
دا د مختلف جوازه دی، دغه د اظهار رائے نه بلکې د پرایویسی او د شاندی د نورو حقونو خلاف ورزی ده، بلکې د خلکو ذاتی ژوند ته داخلېدو دات پورې چې دی هغه دی. نو د دې قسمه دغه بالکل مونږ د دې غندنه کوو، د دې په حق کې نه یو، بلکې زموږ سلام پر روانه ده ایچ آر سی پی کې چې په دې باندې کورس ته لاړ شي. او بس خبره صرف دا ده چې ځینې نور په شریکه باندې د تک پروګرام نه شریکه نه نیواز ایچ آر سی پی چې د خپل وکلا په ذریعه باندې
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژۍ او مخابراتي چارو وزارت د جولای پر 3مه په اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت ګټو ته په پام کې د استخباراتي ادارې آیس آی لوړ پوړو چارواکو ته د خلکو د ټلیفونونو ثبتولو اجازه ورکړې ده. د پاکستان د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارڈ د جولای پر 9مه د مخالفو ګوندونو د نیوکو په ځواب کې وویل چې د ټلیفونونو ثبتول نوې خبره نه ده، خو د دې قانون په اړه د پېښور پریس کلب مشر ارشد عزیز ملک وایي چې د دې قانون نبا په خاص توګه د خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو خبریالان متاثر کیږي.
چې امریکا حواله سره خبر راځي خامخا داسې جامستان دي چې هغه ایکسکلوسیو سټوریز باندې کار کوي. مثال خبره چې تاسو خلکو سره رابطه کوم چې هغه مونږ ته خبر ملاويږي، خو دې مطلب دا شو چې زما زه ایکسپوز شوم، زما چې کوم سورس دی هغه م ایکسپوز شو او زه چې کوم خبر کوم هغه ما نه پہلا دوی ته ملاوي. نو زه ته یو خبر کې تحقیق کوم خام خا ٹائم لگی زما خپل دا خیال لے چې دی باندې لگا مشوره پدې پکار دي چې ټیک دا چې دوی ټیپینګ کوي نو دا غم یو طریقہ کار پکار دی.
بلخوا په پیښور کې د های کورټ وکیل طارق افغان وایي چې دا قانوني بدلون د هغه هیواد د اساسي آئین هم خلاف ورزي ده.
حتی عزت چې کوم دی کنه چې په عزت لاس نشي چولی دی، انسان یو ډیګنیټی دی، اشرف المخلوقات دی، د دې ډیګنیټی سره ریکوایرمنټس دی هغه ته نشي وایلیټ کولی. او دا فنډامنٹل رائټ دی، آئینی حق دی. کته چا خبري ریکارډ کې نو دا هم غیر آئینی دا، غیر قانوني دا. یو سړی دی دے بچر تا اس د خپل کور والا سره خبري کوي، د خپل مور سره به خبري کوي، کور خبري وکي او دا ته ټپ کې نو تا هوتا دا د چادر او چار دیواری پامالی وکړه. دا بالکل غیر آئینی دا، غیر قانوني دا، غیر انساني دا. او په دې حد کړنو باندې دنیا به هم اقوام متحده عالمی کم قوانون جدید ہیومن رائٹس ڈکلریشن، یونیورسل ڈکلریشن آن ہیومن رائٹس، انٹرنیشنل کووننٹ آن سیول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی چکم دغدی رائٹس دی دادا غیم خلاف ورزی دا. او پکار دادا چی دا قانون دی پاس نکی دا نوٹیفیکیشن دی واپس والی، زکر چی دا دا بنیادی حقوق و خلاف ورزی دا.
پا دغه قانون کی دا بدلون پر رد دا جولای پر یو لسما لاہور ہائی کورٹ کی یو کس مشکور حسین دا وکیل ندیم سرور پا ذریعہ ریٹ درخواست جمع کرے دے. اگر پا دغه درخواست کی غختنہ کرے چی دا ٹیلیفون ٹائپ کول دا یو فرد پا محرمیت مهم برید ده. د خورا پیچلی مخابراتی ټکنالوژي په ودی سره د ټلیفوني خبرو اترو حق پرته لاسوهنی د یو چا د کور یا دفتر محرمیت کې په زیاتیدونکو توګه د ناوړه ګټه اخیستنې سره مخ کیدای شي. اریزه کوونکی استدلال وکړ چې د قانون له ساتنې څخه برخمن کېدل او له قانون سره سم چلند کول د اساسي قانون د څلورمې مادې لمخې د هیواد د هر وګړي نه جبرانیدونکي حق ده. هغه ویل دغه قانون د سیکشن 450 لپاره قواعد لانی دي شوی او دلیل ورکل چې وفاقي حکومت ته ورکل شوی واک د قواعدو جوړولو پرته هیڅ کس ته نشي سپارل کېدی. مشال ریډیو سره په خبرو کې وکیل ندیم سرور وویل چې د دې مقدمه اوریدنې لپاره مذکوره عدالت د لوی جرګه جوړولو لپاره دا درخواست د لاهور های کورټ چیف جسټس ته استولې ده او په سورجو کې به لارجر بینچ جوړ شي.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
اوریدونکو مشال ریډیو د پتیره سموده کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې په بریدونو کې یو شمیر امنیتي سرتیرو ته مرګ شو بلا وخت ده. په همدې حال کې امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو د وژنې ادا کړې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان حکومت په جون کې رتراګرې پر ضد اسمه استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ چې د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې په احتجاجي غونډې، جرګې او لاریونونه پی وشو. د پاکستان چارواکي وایي چې اسمه استحکام عملیات به د پخوانیو غو په څیر نه وي. شنن کې هم وایي چې د عملیات به د استخباراتي معلوماتو پر اساس او هدفي وي. غلام غوث به تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا د سر خار پیښور په شمول په بیلابیلو سیمو کې د نامنې پیښې مخ په زیاتېدو دي او د وسلوالو په ضد هدفي عملیات او د امنیتي ادارو او وسلوالو ترمنځ انښتې هم زیاتې شوې دي. د جولای په 10 او 11 د خیبر پختونخوا سر خار پیښور، ټانک او خیبر کې په دریو جلا جلا پیښو کې 4 امنیتي سرتیری او 3 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. له دې وړاندې بیا د جولای په 9 په جنوبي وزیرستان کې پر پوځي گاړو په وسلوال برید کې 3 پوځیان وژل شوي وو او 10 نور پکې جوړول شوي وو. او هم په دغه ورځ بیا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سره په یو انخته کې د پوځ یو کیپټن وژل شوی وو او په هغه انخته کې د پوځ مطبوعاتي ادارې د 3 وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. د وسلوالو فعالیتونه او د وسلوالو په ضد عملیات په داسې مهال مخ په زیاتېدو دي چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ مرکزي اپیکس کمیټې د جون په 28 نیټه په پاکستان کې د ازمي استحکام په نوم د نویو پوځي عملیاتو منظوري ورکړې وه. شینون کې وایي په ازمي استحکام عملیاتو د ولس او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا د سخت عکس العمل وروستو داسې نښکاري چې د وسلوالو په ضد وروستۍ کاروایانې د دې نوي عملیاتو برخه ده. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمس مومند په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي د وسلوالو په ضد د استخباراتي معلوماتو په بنیاد دا ډول هدفي عملیات د تیرو 100 کلونو نه دوام لري.
انټیلیجنس بیس آپریشن چې دا د
رد الفساد اپریشن چکلا نه شروع شوی دا غی پرانا کې پټول ملک کې دغه کیږي او عسکری ذرایع وی چې په تیر یو کال کې د 2000 نه زیاتې انټيليجنس بیس اپریشن شوې دي. نو په متنو کې چې کوم شوی دی په دې کې فوج او نور سکیورټي ادارې او سره د پولیس والا هغه چې له حساب غستې لا شهیدان شوی هم دی پکې پوره بنیادی خبره دار چې د نوې اپریشن خو نه حکومت سویل دي چې ګنې یاره مونږه د عزم استحکام په نوم باندې نوې اپریشن لانچ کوو بلکې خو چې دغه عزم استحکام چې دی په دې نوم باندې اصل کې چې څومره هم انټيليجنس بیس اپریشن زمون شروع دي دا دې ته لګ نوې انرژي ورکول دي نوې توانی ورکول دي ټیکنالوژیکل سپورټ ورکول دي فاینانشل سپورټ ورکول دي.
په پیښور کې خبريال او شینون کې کاشف الدین سید وایي د عزمي استحکام د عملیاتو په اړه د وزیر اعظم او د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR وضاحتي بیانونه ښایي چې دا عملیات به د پخوا په رنګ عملیات نه وي چې په لویه کچه پکې خلک بې ځایه او بې کوره شي.
یقینا چې خلکو کې یره طرحه شته دی او خلکو رد عمل هم شوکړې د خپل په دې اپریشن حوالې سره او چې کړه د ازمې استحکام نوم راغی د اپریشن په حوالې سره نو سیاسي جماعتونو هم دغه مخالفت کو مونږ ګورو چې په اولس کې هم رد عمل راغی خو دغه نه وروسته چې کم بیانونه او یا کم موقف د زموارو خلکو راغی یعنی وزیر اعظم پاکستان په غی باندې خپل موقف ورکو په غی باندې چې کم د ISPR موقف راغی نو زما په خیال دغه زموار خلک دی او غی دا ډیر په وضاحت سره وی چې د یو داسې اپریشن چې را پاغې کې خلک به کور کړی شي او پاغې کې پورا په یو علاقه کې داسې اپریشن شروع شي چې هغه یو خډیر وګدم وي او بلدار چې علاقه خالی کړی شي نو د داسې اپریشن امکان هغه رد کړی شوی دی او ویل شوی دی چې د دغه اپریشن امکان نشته. ظاهره خبره ده چې بیا دغه امکان نشته نو دا به ټارګیټډ اپریشن وي دا به انټيليجنس بیسډ وي.
د زیاتو شویو نامنۍ د پیښو او د ازمې استحکام په نوم د نوې پوځي عملیاتو په اړه د ولس او د ځینو سیاسي ګوندونو د اندېښنو وروستو هم تیره ورځ د جولای په 11مه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د سینټ د کورنیو چارو د کمیټې غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې تر دې دمه د ازمې استحکام په نوم عملیات نه دي پیل شوي او رسنۍ د دې عملیاتو د پیلېدلو په اړه ناسم خبرونه خپروي.
مشال ریډیو دا اوریدونکو د غلام غوث رپورت ما اوریدو ورسوس ته یو بل رپورت طرف ته په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکونکو په ایکس پاڼه چې په خاني نوم یا ټوئیټر دی د حکومتي بندیز د لری کولو غوښتنه کوي. د پاکستان پریس فاونډیشن په نوم یو غیر سرکاري ادارې او د ډیجیټل حقوقو فعالانو د جولای په 10مه مشال ریډیو ته ویلي دي چې دغه پابندي باید لری کړل شي ځکه چې دا د آئین لاندې د پاکستان ولس ته د ورکړل شوو حقوقو خلاف ورسی ده. د پاکستان حکومت د روان کال فبرورۍ راهیسې دغه بندیز لګولې دی او وایي چې د ملي سلامتیا په خاطر یې دا اقدام کړی دی. ملیحه میرزاده په دړه نور حال راکوي.
په پاکستان کې د بیان ازادۍ لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې پاکستان پریس فاونډیشن په حکومت غږ کړی چې پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټوئیټر و بندیز لری کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان کال د فروری راهیسې د عامو خلکو د استعمال لپاره پر ایکس بندیز لګولی دی. د پاکستان کورنو چارو وزارت وکیلانو د جولای په 10مه په سند هایکورټ کې په دې اړه د مقدمې په وخت وویل چې ځینې خلک په ایکس د ریاستي ادارو ضد د لیکنو له لارې په ملک کې نامنی خپرولو ته لمن وهي نو ځکه یې بند کړی دی. حکومتي چارواکو ویل چې په ایکس بندیز د پاکستان د آئین د 19 آرټیکل خلاف عمل نه دی. د آئین هغه ماده ولسی وګړو ته د رائے آزاد اظهار باوري کوي. د پاکستان پریس فاونډیشن یو چارواکي نازش غلام علي د جولای په 10مه مشال ریډیو ته ویل چې ادارې د حکومت لخوا د ملي امنیت ساتلو په بانه په ایکس پاڼه د بندیز اقدام ردوي. هغې ویل چې دوی پوښتنه کوي که ایکس د امنیت لپاره دومره بد دی نو حکومتي چارواکي ولې استعمالوي.
حکومت ته اول د مدني ټولنې سازمانونو سره خبره کول پکار وو چې د ملي امنیت مسئلې دي یا په ایکس داسې قسمه پوسټونه کیږي نو د مخنیوي لپاره ګامونه باید واغستل شي. ښایي په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکونکو ادارو ورته مشوره ورکړې وي نو په ټول ایکس بندیز لګولو ته به ضرورت نه پېښېدو. په ایکس د بندیز سره د معلوماتو خپرېدل ډېر کم شوي دي ځکه چې سیاستوالو به معلومات په ایکس ورکولو نو داسې ټویټر یا ایکس د خبرونو یوه ذریعه وه. که وګورو نو وزیر اعظم شهباز شریف د وی پی این په ذریعه خپله د ایکس استعمال کوي نو پوښتنه پیدا کېږي چې که دا دومره بد و نو ولې یې دوی استعمالوي.
بیا باید عام ولس ته هم د خلاص ساتل شوی وي. وی پی این ورچوئل پرائیویټ نیټورک ته ویل کیږي چې د کارون کې آنلاین موقعیت بدلوي. تر دې مخکې د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن 13 میاشت ویلو چې د پاکستان آئین خلکو ته د رائے د اظهار اجازه ورکوي، نو ځکه باید حکومت پر ایکس بندیز لری کړي. په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو یو فعال امجد قمر مشال ریډیو تویل د ایکس پانې بلاک کول په پاکستان کې د بیان د ازادۍ محدودولو، معلوماتو ته د لاسرسي او د ولسی غونډو د محدودولو لپاره یو اقدام ښکاري.
دا کومه نوې خبره نه ده. مخکې هم پاکستان کې د سوشل میډیا په پلیټ فارمونو بندیز لګول شوی دی. په 2023 کال کې 15 ځله په هیواد کې انټرنیټ په مکمل ډول بند کړل شوی و. داسې ویل کیږي چې حکومت د پاکستان تحریک انصاف کمپاین باندې د بندیز لګولو لپاره په ایکس پابندی لګولې ده. واقعا ایکس پاڼه د معلوماتو یوه سرچینه ده چې عام ولس، کاروباریان، خبریالان او سیاستوالان یې استعمالوي. پاکستان کې د ایکس استعمالونکو شمیر شاوخوا 40 لاکھ دی، نو په ایکس باندې بندیز د بیان ازادي، معلوماتو ته رسائی او په ولسی غونډو اثر کوي.
نوموړي ویل چې په پاکستان کې چارواکو په دې موضوع خاموشي اختیار کړې ده، خو دغه په باور دا د پاکستان ولس ته د ورکړل شوو حقونو څخه ښکاره سرغړونه ده. د ډان رسپانې خبریال جاوید حسین مشال ریډیو ته ویل چې په ایکس پاڼه پابندی مناسب نه ده او د یو غیر منصفانه او غیر متوازی پریکړه بولي. نوموړي ویل چې په ایکس باندې بندیز خبریالانو ته هم ډېرې ستونزې جوړې کړې دي.
داسې مسلو د حل نورې لارې هم شته، خو په سوشل میډیا پلیټ فارم او بالخصوص ایکس باندې بندیز یوه سمه فیصله نه ده. هغه ځکه چې چا دا بندیز لګولی دی، یعنی حکومت او حکومتي وزیران، هغوی ټول یې اوس هم استعمالوي. که دا ملي امنیت ته څه خطر وي، نو بیا دې د هغې استعمال په هیڅ طریقه مناسب نه دی چې تاسو یې د خپل مقصد لپاره خو استعمالوي، خو په هغو اوازونو د پابندۍ لپاره یې استعمالوي چې په حکومتي اقداماتو تنقید کوي، نو دا د جمهوري اقدارو خلاف دی. دا د یو خبریال په حیث زموږ مطالبه وګڼئ چې ډېر داسې معلومات چې رسنۍ یې خلکو ته نشي رسولی، د هغې لپاره سوشل میډیا یو داسې پلیټ فارم دی چې هغه معلومات تاسو په صداقت سره ولس ته رسولی شي چې اوس هغه نشي کېدی.
مشال ریډیو په دې موضوع د پاکستان د نشریاتو او اطلاعاتو وزیر عطا الله تارڑ سره رابطه وکړه، خو نوموړي د کابینې د غونډې د مصروفیت له کبله خبرې ونه کړل شوې. د ډیجیټل حقونو فعالانو مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې ډیجیټل حقونه په کمېدو دي. د دوی په خبره د یوې جمهوري ټولنې د ودې لپاره د سوشل میډیا ازادي ډېره ضروري ده. ایکس ډاٹ کام د ټولنیزو رسنیو یوه ویب پاڼه او ایپ دی چې تر مخه په ټوله نړۍ کې هر میاشت 600 ملیون فعال کارون کی استعمالوی.
دا مشال ریڈیو دا.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په هیواد کې په لومړي سل د کرنې د سمکو کمپیوټري یا ډیجیټل ریکارډ جوړوي. د دې ادارې یو چارواکي د جولای په 13 مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ټولو صوبو د اړوند ادارو د افسرانو یو تربیتي پروګرام دا مهال په اسلام آباد کې روان دی او تمه ده چې په اګست میاشت کې د ډیجیټل ریکارډ لپاره سروے پیل شي. د خیبر پختونخوا بلوچستان د زری محکمو چارواکي د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په ترس کې بینا یوازې د خلکو کرنیز حاصلات ښه شي، بلکې په ملکي چې بعد زراعت د پرمختیا لپاره پروګرامونه هم پیل شي. نور حال نیاز علی را کوي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې غړي او د کرنې ډیجیټل شمیرنې پروژې مشر سرور ګوندل د جولای په 13 مشال لیډیو ته وویل چې هیواد یو زرعي هیواد دی، خو بیا هم د کرنې ځمکې فصلونو په اړه سم معلومات نه لري. نوموړي په وینا چې د کرنې ډیجیټل شمیرنې لپاره د ټولو صوبو ټاکلې شوي افسرانو او کارکوونکو په اسلام آباد کې ټریننګ پیل شوی دی او د اگست په لومړۍ اونۍ کې به په ټول هیواد کې د کرنې ډیجیټل شمیرنې لپاره سروې پیل شي. دی وایي په لومړي ځل به په پاکستان کې د کروندې ځمکو په اړه ډیجیټل شمیرنې پیل کیږي. د دې سره د مالدارۍ او زرعي مشینرۍ په اړه به هم شمیرنې کیږي. کرنې ځمکو په اړه ډیجیټل شمیرنې یو مهمه برخه ده او د دې معلوماتو په اساس به فیصله کول هم اسانه وي. د ځمکو په اړه به پوره معلومات مخې ته راشي چې خلکو سره څومره ځمکه ده، د ځمکو مالکان څوک دي، کوم فصل ترې اخلي، د خیبر پختونخوا زراعت محکمې د زراعت ایکسټنشن پروګرام یو غړی محمد عارف خان بیا مشال لیډیو ته ویلي په خیبر پختونخوا کې کروندې ځمکه ډېره کمه ده او بیا په ټوله صوبه کې 19 لکه زمینداران دي خو یوازې 6 لکه رجستر دي.
19 لکه فارمر زمیندار دي د خیبر پختونخوا، نو دې کې صرف 6 لکه کاغذی طور باندې رجستر دي. یو دې کې داسې د ټول کانټیکټ نمبر او د زمکو معلومات او حساب کتاب او لوکیشن او څومره دي مسلې د زمکو سیده وو پوزیشن یې سده کنه، نو هغه ټول ډیټا به موږ سره په ون کلیک باندې راشي، بلکې بار یو ډیپارټمنټ اور چاته په یو کلیک اویلیبل.
محمد عارف خان زیاتوی چې د کرنی ډیجیټل شمیرنې سره به د ډیرو فصلونو پیداوار زیات شي، د فصلونو ناروغۍ به په وخت مخنیوی وشي، کروندګر به په وخت ښه تخم ترلاسه کړي او خلک به د لوږو اوبو په کارولو د ښه فصلونو په اړه هم پوه شي. د بلوچستان د زراعت محکمې د قلعه عبدالله ډیپټي ډایرکټر منصور احمد بیاوی د کرنې ډیجیټل شمیرنې د بلوچستان د کروندګرو لپاره ډېر ګټې لري. نوموړي په وینا چې دلته د وخور نظام ډېر خراب دی او د خوشحالۍ له کبله ډېر فصلونه رقم شوي دي او ځینې د تل لپاره ختم شوي دي.
کوم چې اوبه ورکوو فصلاته هغه په روایتي طریقه ورکوو، په فلډینګ په ذریعه ورکوو. نو په کار دا دی په ګرد بلوچستان کې کوم چې لیټسټ ټیکنالوژیز دي اریګیشن غو د اوبو هغه اپناوسته، په هغه کې د اوبو زیان کموي او فصل هم ډېر خوندور.
په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان دیوی حکومت د دوه لوی علتونو له کبله د کرنې ډیجیټل شمیرنې کوي. یو چې د پیسو نړیوال صندوق په وینا په زراعت ټیکس لګول کیږي، او بل چې پاکستان، چین، دوبۍ او ځینې نورو هیوادونو ته خواص کوي چې په پاکستان کې د زراعت په څانګه کې هم پانګونه وکړي. نو د دې لپاره بشپړ ریکارډ مهم دی او هغه به د کرنې ډیجیټل شمیرنې سره مخې ته راشي.
پاکستان چې دی 1300 وخت کې یو ای او چاینا داسې نور ملکونو سره دا خبرې روانې وي چې هغه پاکستان کې چې دینو دی په زراعت په شعبه کې انویسټمنټ وکړي. بار ملکونو چې دینو دا یو ډیمانډ وو چې تاسو خپل ملک کې چې دینو د دې زریز مو لومبه چې دینو دا غو مونږ ته ډیجیټلی دا غو میپینګ وکړي، نو دا یو ډیمانډ مو پوره شي. بیا آی ایم ایف چې دینو پاکستان باندې دا یو ډیمانډ کوي چې تاسو زری چې کوم آمدن دی دا غو ټیکس کې، نو ضروری ده چې دا پته ولګي چې ذریع آمدن څومره دي، کم کم ځای دي، د دې چې دینو بینیفیشری څوک دي.
اقتصادي چارو پوهان وایي د پاکستان آبادی چې مخ په زیاتېدو ده او ډیر په تیزی سره د کروندې په ځمکو هم بلډینګونه او د کورونو جوړولو سکیمونه روان دي، نو باید چې د ډیجیټل شمیرنې وروسته به د کرنې په ځمکه د نورو کورونو بلډینګونو جوړولو منصوبي وتړل شي. د پوهانو په وینا چې د کرنې ډیجیټل شمیرنې سره د هغې سپارښتنې عملي کول هم مهم دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو اوري د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شي. د سواد زمینداران وایي چې روایتي سبزیانو کرلو طریقہ بدل شوی او اوس دی په نوې طریقې سره کروندا کړی دا چې پیداوار یې درې چنده زیات شوی دی. په دې لړ کې زمینداران په نوې طریقہ ټماټر هم کرلې دي چې د زراعت محکمې پوهان بیا وایي چې په سواد کې زیاتره هغه وخت سبزیانی په خصوصي توګه ټماټر، بندګوبي او د غسي زنی نور د ملک په نورو برخو کې د ملک نورو برخو په نسبت دلته زیات پیدا کیږي، ځکه چې دا د وخت نه مخکې وي. په ډېر نور حال نیاز احمد خان راکبي.
د ضلع سوات زراعت محکمه وایي چې هر کال په سوات کې په زرګونو ټنه سبزیانې چې پکې ټماټر، ګوپی، کریلا، کدو، بادرنګ او داسې نورې سبزیانې کیږي، خو د سوات ټماټر چې 25,000 نه زیات په اکر ځمکه هر کال 1,14,000 میټرک ټنه پیداوار کوي زیات پیدامند دی او دغه زیاتره د سوات سیند په غاړو آباد کلو کې کیږي. د سوات په تحصیل بریکوټ ډډهره کې په زلهدي کروندګر چې د ټماټرو لپاره پټی تیاروي وایي چې دلته به یې زیاتره په ځمکه ټماټر کرل. اوس هایبرید نوی قسم تخم یې راوړی چې ورته باڼسې لګوي او اوه فوټه چوت جال یې ورته تړلی.
نور کرو موږ ټماټر کول، خو دا نور عام ټماټر به کول، عام چې کوم ټماټر لکه موږ به دا کول په ځمکه به اوس ان تخم چې کم دی نو ته موږ جال کوو تقریبا 8 فوټه نو هغه به لکه 8 فوټ ډنګیږي. نو خلک وایي چې یاره آمدن چې کم دی آمدن یې سیوا دی جرې ځمکه چې تو کې کنه په هغې بس 1,00,000 روپۍ لکه خرچه کې باڼس به راوړي، دا جال به راوړي او مزدور به ولنه سي هسې خو نه کیږي. کړاو خو بخامه کیسره غرمه دی خامخا ټول زمیندار خلک دی. جال خو په 8 فوټه کې تقریبا لګي او باڼس ته موږ 10 کې لګاو لس فٹ بیرتا اور دس فٹ دنگ یار تقریباً جی 1500 کے دبتی نظر گئی لیکن نیم پنیمائی دجی آمدن سیوا شو
پا کانجو بائی پاس دا ٹماٹر پر دری نیم جری بزما کا باغ لگون کے کھروندگر فضل مالک وائی چی اڑان دی پر تجرباتی بنیاد نوے تخم پا نوی طریقہ لگولو اسی دا ٹماٹر دغه باغ لگ پراخ کرے او دا وقت نے لگ اڑان دی لگولے زکا پیداواری شروع کرے
او دا خود دین مڑا دغه 120-130 شاپر تی منگو باسو سلپاس بدڑے مالی لس کلو دی ہاں ناگے کے دار عزیو پا کاٹن بانی سیوا کی دا وز منگو پین نل کریلی دی کریلا دا تو رہی دی گڑانگی کا دودے بات رنگ دے زمیندار ماشاء اللہ ڈر خدے نظر دادا مسی چور کو مجھے کوشش د جال لباخ کوي
د ضلع بونیر د زراعت محکمې مشر عدالت خان وای چې داسې سبزیانی کرل 400 مردان کې هم شروع شوې دي اوس بونیر او سواد کې کروندګرو دغه طریقه خپل کړي د دې تخمونو بیا ګران وي خو پیداوار د روایتي کروندې په نسبت ډیر زیات وي
دا څنګه چې جوړېږي دا یو یو دانه نه دا د پر پښانتي د شپکو دانو نه ونه د لسو دانو پورې دا یو کوم چې او هغه دانه چې دا د تاسو پورې دا اوسري ټماټر چې ډیر غټ سائز جوړي
دا سواد کروندگر او د زراعت محکمې چارواکي وایي چې نوی طریقه کار باندې سبزیانی کرلو سره به یو اړخ ته سبزیانو نرخونه کنټرول وي نو بل خوا به د سیمې زمیندارو او کاروبار خلکو ته هم مالی پیدې رسی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
دا مشال ریڈیو دا